په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ څلور وشت ساعته دوام کوي. په دې خبرونه کې ګڼ راپورونه راغونډ شوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي. د پنځشنبه ورځ ده، د سلواغیا دلوي 19 د فبروري میاشتې 8. په پیل کې خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په متحده ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمني به همداسې کنګل پاتې وي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن ویلي د افغانستان د بشري ناورین او له کبله یې د رامنځته سوي ګواښ له کبله د ده د 2022 میلادي کال فرمان په 2024 میلادي کال کې هم د اجرا وړ دی. بایدن د 2022 میلادي کال د فبروري پر 11 د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړی و چې د شتمنۍ کنګل کېدل یې هم یوه برخه وه. تفصیل وروسته. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یوې ډلې او نورو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته په یوه پرانیست لیک کې د دوحې په غونډه کې د ښځو حقونو ته پر لومړیتوب ورکولو ټینګار کړی او ویلي دی چې د دې غونډې په بحثونو کې باید د ښځو استازي حضور ولري. ټاکل شوی پر افغانستان د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا غونډه د فبروري میاشتې پر 13 او 19 په قطر کې وسی. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وی په هرات کې لورستي زلزلې څلور میاشتې وروسته هم د بشري چارو همکار ادارې تر ټولو د زیانګالو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه ادارې نن په خپل ایکس شبکې یا په خوني ټوئیټر کې لیکلي چې لا هم د غوښتل سوي بودیجې 144 میلیونه او 15000 امریکایي ډالرو ته اړتیا ده چې له خلکو سره د دوی د ستونزو په دایمي حل کې مرسته وسی چې هغه د دوی د کورونو، کلیو او معیشت جوړول دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 1 یوې زورورې زلزلې او بیا نورو ټکانونو د هرات ولایت زندجان ولسوالۍ او نورې سیمې ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې له 2000 څخه زیات کسان مړه شول، 3000 زیات کورونه په بشپړ ډول ونړېدل او 48000 نور کورونه لږ او ډیر زیانمن شول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خپل سرتیرو ته امر کړی چې په غزه تړانګه کې رفح ښار ته د ننوتلو لپاره ځانونه چمتو کړي. تب د اصل کې دا چې ټاکل شوی و نن پنځشنبه له حماس توندلاري ډلې سره د اوربان د پرټینګشت د مصر په پلازمینه قاهره کې د خبرو بل پړاو پیل سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د اسرائیلي ځواکونو لخوا پر رفح ښار د پوځي عملیاتو پر متمرکز کولو اندېښنه ښولې وه. د اردن شاهي ماڼۍ وایي چې د هغې هیواد پاچا ملک عبدالله نن لویدیځو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ او د امریکا متحده ایالاتونو ته هم ځي چې له ولسمشر جو بایدن سره په غزې تړانګه کې د جګړې د ختمولو لپاره وګوري. د اردن پاچا ملک عبدالله لومړی فرانسې او جرمني ته ځي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کانګرس له وتلیو غړو، سیاستوالو او دولتي چارواکو سره خبرې کوي. د اردن د شاهي ماڼۍ په اعلامیه کې له ولسمشر بایدن سره د ملک عبدالله د کتنې نیټه مشخصه سوې نه ده. د اوکراین چارواکي وایي چې د روسیې لخوا د 1200 توغول سویو بی پیلوټ الوتکو له ډلې 11 الوتکې نسکورې کړي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو اعلان وکړ چې دغه الوتکې نن سهار په څلور سیمو میکولایف، اودیسا، وینیتسیا او دنیپرو پتروفسکي نسکوري کړې دي. محلي چارواکو دغه راز ویلي چې د الوتکې نسکورېدل د ځینو بنسټونو د خرابېدو سبب سوي دي. د وینیتسیا یو چارواکي سرګي بوزوف ویلي چې د یوې روسي بي پیلوټ الوتکې ټوټې په یو اساسي بنسټ کې د اور لګېدو سبب سوي چې وروسته اور مهار سو. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي چې تر ټولو عصري مصنوعي اقلیمي سپوږمکۍ فضا ته وتوغوله. د ناسا په وینا دغه مصنوعي سپوږمکۍ نن د مځکې مدار ته واستول سوه چې د نړۍ د سمندرونو او چاپیریال هغه وضعیت مطالعه کړي چې مخکې هیڅکله نه و سوی. نن سهار سپیس ایکس د 948 میلیون ډالرو په ارزښت ماموریت کې د سولې یا پیس په نوم سپوږمکۍ فضا ته ولیږله. دغه سپوږمکۍ به تر 600 او 1 کیلومتره لوړې ارتفاع څخه لږ تر لږه 3 کاله د مځکې د سمندرونو او فضا مطالعه کوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د دې پروژې د یو ساینس پو جرمی ویرډل له قوله ویلي چې دا مطالعات به له ساینس پوهانو سره د طوفانونو او د هوا د نورو سختو بدلونونو وړاندوینه ته وده ورکړي. خبرونه مو د ازادي رادیو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې ووریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. د امریکا ولسمشر ویلي چې په دغه هیواد کې به د افغانستان بانک کنګل سوي شتمنۍ همداسې کنګل پاتې کیږي. د بشري حقونو څو ډلو په یوه پرانیستې لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د دوحې په غونډه کې افغان ښځو ته لومړیتوب ورکړي. د پښتو په نوم د موسیقي ټوټې د موسیقي نړیواله جایزه وګټله.
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی.
په پاکستان کې د نننیو ټاکنو په اړه هم وروستۍ حال در سره شریکوو. په نورستان کې د څه باندې 250 له جملې شپېته معیاري ودانۍ لري.
شین اسمان لاندې مونږ درس وایو. باد او باران په وخت کې کتابونه او جامې مو لمدېږي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپرېږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې تبیا هم شرغلست ورزود راپورونه برخېته. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي په متحده ایالاتونو کې د افغانستان بانک کنګل سوي شتمنۍ به همداسې کنګل پاتې کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان څخه باندې 1.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. دا هم تفصیل.
د افغانستان بانک 9.5 میلیارد شتمنۍ چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د متحده ایالاتو له لوري کنګل شوي همداسې کنګل پاتې کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې اړه 13 ورځ خپل ورکړل شوی فرمان تمدید کړی دی. سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې چې 13 شپه خپره شوې د ښاغلي بایدن له قوله لیکلي چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله یې د رامنځته شوي ګواښ له امله د ده د 2022 کال فرمان په 2024 کال کې هم د اجرا وړ دی. په اعلامیه کې د ښاغلي بایدن له قوله راغلي په افغانستان کې لوی بشري بحران او د ژور اقتصادي سقوط احتمال ته په کتو دا استراري حالت چې د 2022 کال د فبروري په 11مه نیټه د 14:04 اجرایي فرمان کې درج شوی د 2024 کال د فبروري له 11مه نیټې وروسته هم د اجرا وړ دی. بایدن د 2022 کال د فبروري په 11مه د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړ چې د شتمنۍ کنګل کېدل هم یوه برخه ده. خو بایدن ویلي د افغانستان د ځانګړو شتمنیو ساتل د دغو استراري حالاتو او د افغانستان د خلکو د نیکمرغۍ لپاره ډیر مهم دي. د امریکا مالي تاسیسات د افغانستان بانک د شتمنۍ ساتي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د سپتمبر د 11مه د ترهګریزو پیښو د قربانیانو د کورنیو په ګډون بیلابیل اړخونه د افغانستان بانک په دغو شتمنیو حقوقي دعوی لري او یې د دغه دعوی لپاره چمتووالی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا یوې محکمې د تیر کال په لومړیو کې پریکړه وکړه چې د سپتمبر د 11مه د بریدونو قربانیان د افغانستان له مرکزي بانک څخه د 3.5 میلیارد ډالرو د شتمنیو د ترلاسه کولو حق نه لري. نږدې یوه اونۍ وړاندې هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار په نوم غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالات باید د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ آزاد کړي.
ازادي رادیو ته ورجست. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو بنسټونو یوې ډلې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې ټینګار کړی چې د دوحې په غونډه کې باید د افغان ښځو حقوقو ته لومړیتوب ورکول شي. دا غونډه روانه میلادي میاشت په دوحه کې جوړیږي. سنا کاکړه نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته په یو پرانیستي لیک کې ټینګار کړی چې د دوحې په غونډه کې باید د افغان ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړل شي. په دغه لیک کې چې یوه کاپي د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر دغو بنسټونو لخوا په ایکس شبکه خپره شوې د ښځو په شتون په ټینګار سره راغلي. په نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو او د دوی منی لرونکي حضور له پامه غورځول شوی دی. په دغه لیک کې د بشري حقونو د څار سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان او اتو نورو نړیوالو سازمانونو د ښځو پر کار زده کړو په عامه ژوند کې د هغوی پر مشارکت او د جامو اغوستلو محدودیتونو ته په اشارې سره ویل شوي چې د دوحې غونډه د ملګرو ملتونو لپاره یو مهم فرصت برابروي چې بیا پر دې موضوع ټینګار وکړي چې د افغان ښځو د حقونو په موضوع مذاکراتو لپاره ځای نشته. په دې لیک کې له انتونیو ګوتریش څخه غوښتل شوي چې په دې غونډه کې یو ځل بیا په څرګند ډول غوښتنه وکړي چې ټول هغه بندیزونه چې د افغان ښځو حقونه نقضوي ژر تر ژره لرې شي، د بشري حقونو د ښځینه مدافعینو او د ښځو په نښه کول ودرول شي، او هغه کسان چې د ښځو د حقونو د دفاع په تور نیول شوي دي سمدستي خوشي شي او د ښځو د ملاتړ ودې لپاره بشپړ تضمین وشي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څارېدارې د ښځو د څانګې مرستیالي دربار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې غونډه کې د افغان ښځو د پراخ نه ګډون په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وه چې په دوحه کې د افغان ښځو لپاره شپږ چوکۍ ځانګړې شوي دي خو څرګنده نه ده چې دا ښځې به څوک ټاکي. ټاکل شوې د دوهې غونډه د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب جوړه شي، او پکې د بشري او ښځو د حقونو د وضعیت په ګډون د افغانستان اړوند پر نورو موضوعاتو د بحث سربیره د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی استازی هم وټاکل شي. هغه څه چې طالباني مخالف دي، دا د ملګرو ملتونو په کوربهتوب دویمه غونډه ده چې د افغانستان په اړه په دوحه کې جوړیږي. د دغه سازمان لومړۍ غونډه د شاوخوا 15 هیوادونو د ځانګړو استازو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د 2023 کال د مې په لومړۍ او دوهمه نیټه د طالبانو د استازو له حضور پرته د تړلو دروازو ته شا جوړه شوې وه، چې افغان میرمنو ته د نه بلنې له امله پراخونی وکسره مخ شوه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال وایي دوی به د هغو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې نیول سوي دي. نوموړي د چهارشمې په ورځ د دې کمیټې په غونډه کې زیاته کړه چې ډیموکراتان او جمهوری پال یو شان د طالبانو لخوا د امریکایي اتباعو غیر قانوني توقیف نه زغمي. دا هم تفصیل
د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهارشنبه په ورځ د دغه کمیټې په غونډه کې زیاته کړه چې ډیموکراتان او جمهوری غوښتونکي به په یو شان ډول د امریکایي اتباعو غیر قانوني نیول کېدل ونه زغمي. ښاغلی مکال له طالبانو وغوښتل چې د بلوم افغانستان د بنسټ ایښودونکي او د امریکا د متحده ایالاتونو یو تابع رایان کوربیټ چې له 2010 کال راهیسې یې له افغانستان سره همکاري کوله او اوس د طالبانو په بند کې دی، اجر تر زره خوشی کړي.
رایانز فیملی از نات دی اونلی ون سفرینګ ثرو دیس هوریفیک اورډیل. There are several Americans.
زه غواړم د رایان ملګرو او د هغه کورنۍ ته چې موږ ګوري ډاډ ورکړم چې موږ به تر هغه هر ورځ خپل مبارزې ته دوام ورکړو څو چې موږ هغه کور ته نوي راستون کړي. دا به طالبانو ته یو قوي پیغام ولیږدوي چې د امریکا جمهوری غوښتونکي او ډیموکراتان به د امریکایي وګړو غیر قانوني توقيف.
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت دغه امریکایي تابع خپل یو جرمني همکار سره په شبرغان کې د عیسویت د ترویج په تور نیولای چې د ښاغلي کوربټ کورنۍ او ملګرو دا تور رد کړای دی. خو د افغاني الاصل امریکایت به کورنۍ هم ادعا کوي چې د دوی د کورنۍ غړي د طالبانو په بند کې دي او دوی په اړه هیڅ معلومات نه لري. د پخواني رژیم د ملکی هوایي چلند د عمومي رئیس محمود شاه حبیبي ورور تیمور شاه حبیبي د کورنۍ په وینا چې د 2023 کال د اگست په 10 د کابل شیرپور سیمه څخه د اس اس اچ له خصوصي مخابراتي دفتر څخه د خپل شلو تنو ملګرو سره د طالبانو د استخباراتو لوري نیول شوای. د هغه په وینا که څه هم د ښاغلي حبیبي ملګری خوشی شوی، خو د ورور د برخلیک په اړه یې لا هم معلومات نشته. هغه ازادي رادیو ته وویل
امریکایان هغه خپل اصلي اتباع د طالبانو څخه غواړي. دوه نفره هغه ته هغه افغانان چې د امریکا تابعیت لري مهم نه دي او نه په داسې شکل پسې ګرځي لکه په خپلو اصلي امریکایانو پسې ګرځي. امید مو الله تعالی ته دی چې محمود شاه حبیبي به ژر تر ژره خپل کور ته راسي، خپل مور پلار سره به وویني، خپل د فامیل سره به یو ځای شي. حال دا چې نه دی پخوا په کوم نظامي بخش کې کار کړی دی، نه پخوا په کوم نظامي بخش کې وو.
یو شمیر حقوقي کارپوهان بیا په دې نظر دي چې د طالبانو د حکومت لخوا د بهرنیو اتباعو نیول قانوني مشروعیت نه لري او دا کار د نړیوالو قوانینو خلاف ګڼي. د حقوقي چارو کارپوه حکمت الله حکمت ازادي رادیو ته وویل
د طالبانو حکومت په نړۍ کې یوازینی حکومت دی چې نړیوال یې لا مشروع حکومت په توګه پیژني. طالبان هم د نړۍ سره په نړیوالو اړیکو کې د همدغه دریض څخه برخورد کوي، یعنی حقوق نه مني. نړیوال منل سوي حقوقي نورمونه دوی ته د منلو ځکه نه دي چې وایي نړیوال موږ په رسمیت نه پیژني. په زندانونو کې د خارجي اتباعو ساتل دا کاملا د طالبانو خپل دریض دی او د خپلو ګټو لپاره دی، خصوصا د امریکایانو سره.
د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد د امریکایي اتباعو د خوشی کولو په اړه د مایکل مکال د تازه څرګندولو او د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دید او په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي.
د ایران د کورنۍ چارو وزیر له افغانستان سره پر پوله د دیوال جوړولو په اړه راپورونه رات کړل. شغلی وحیدی تر دې مخکې ویلي و چې له افغانستان او پاکستان سره د دغه هیواد پر پوله د سرحدونو د تړلو طرحه عملي کیږي. کارپوهان سوي
د د ایران د کورنیو چارو وزیر افغانستان سره د خپلو پولو د تړل کېدو د ارزولو موضوع ته په اشاره سره ټینګار وکړ او ویل چې دا موضوع د تعقیب په حال کې ده. خو احمد وحیدی د چهارشنبه په ورځ د دولت پلاوی په غونډه کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال له افغانستان سره پر پوله د دیوال د جوړولو په اړه راپورونه رد کړل. وحیدی په یو ویډیو کې چې د ایران ایرنا خبری اژانس پر خپله ایکس پاڼه خبره کړې، د افغانستان او ایران ترمنځ د پولې د دیوال د جوړولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
موضوع د دیوال اړوند نه ده، د پولی د بندولو پاړه ده. د دې لپاره موږ پلان لرو او هغه به تعقیب شي.
نو موري افغانستان سره د پولی د تړلو د پلان په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو مخکې ویلي و چې د دغه هیواد او افغانستان پر پوله د سرحدونو بندولو طرحه عملی کیږي او هغه سرحدي سیمې چې تشې سره مخ دي او ناوړه ګټه ځینې پورته کیږي، موږ ته د پولی د تړل کېدو په برخه کې لومړیتوب لري. په ورته وخت کې کارپوهان او په ایران کې پخوانی افغان ډیپلوماټان وایي چې د ایرانی چارواکو له دې کار څخه موخه د ایران د امنیت تامین او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ د ګواښونو مخنیوی دی. په ایران کې پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز مارج په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د ایران چارواکو دا پریکړه چې غواړي دغه کرخه یا سرحدونه د درې وړو هیوادو په منځ کې لکه پاکستان، افغانستان او ایران دا یو کنټرول لاندې ونیسي، په هر ډول چې کېږي دلته ازغان تار ناسپي کې کمرې ناسپي کې خپلې تڼې زیاتوي، اما دا یو د دې لپاره چې خپل کورنۍ امنیت د تورستانو د تعدیل له وجې نه وساتي، د قاچاق مخدره توکو مخه ونیسي، د غیر قانوني کډوالو تګ راتګ هم کنټرول لاندې ونیسي. د لپاره یو پریکړه کړې ده، ما وایي چې زه دلته دیوار نه جوړوم.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالاحیان هم شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د ایران له اسنا خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې د نن هر ډول بدلون د ایران پر امنیت اغیز کولای شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په پاکستان کې نن په داسې حال کې عمومي ټاکنې وسوي چې په دغه هیواد کې د ناامنیو پیښو خلک بیرولي وو. په دغه هیواد کې د ټاکنو پر مهال انټرنیټي او ټلیفوني خدمات بند و. د پاکستان حکومت په امنیتي ملحوظاتو افغانستان او ایران سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړی. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال احمد شاه اعظمي را سره دی. اعظمي صاحب، ټاکنې نن څنګه ترسره شوې؟
بلې، عمومي ټاکنې نن سهار 8 بجې پیل شوې وې او د مازدیګر تر 15 بجو پورې دوام وکړ او دا وخت د رایو شمیرلو بهیر روان دی.
اعظمي صاحب، په پاکستان کې دا ټاکنې داسې وخت وسوي چې د ناامنیو په اړه په بیلابیلو ایالتونو کې اندېښنې وې. پر ټاکنو د دغو ناامنیو سیوری غوړېدلی و.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پخوا په څیر هغه سی ګڼه ګڼه نه ولکه مخکې چې به انتخابات سی ول او خلک برا وتل ول رای به کارولې. د بیلابیلو سیمې داسې وی چې د انتخاباتو یو ورځ مخکې هم چاودنی پکې وسوي لکه د بلوچستان قلعه سیف الله او پښین ضلع چې شاوخوا ډیر کسان پکې وژل سول او ګڼ شمیر نور ژوبل سول. نو دا سیوري غوړېدلې وو. که څه هم په دغه سیمو کې د انتخاباتو بهیر کم رنګي وو، بلکې په نور سیمو کې هم د پخوا په څیر خلکو رای ونه وکاروله، یعنی نامنی یو ډول اغیز باندې کړی وو، ځکه چې د رای ورکوونکو ټوله شمیره 128 میلیونه وڅ باندې، خو فکر نه کوم چې 50% دې هم رای وکاروي یا بیکارولي. خدا به ورستم به معلومه سي.
دا وجه څه و؟ خلک له امنیتي ملحوظاتو اندېښنې درلودې کنه؟ دوی د خوښې وړ کاندیدان غوښتل چې په دغه ټاکنو کې وي چې هغوی مخه نیول شوې وه.
یو خو ناامني وه چې په ځینو سیمو کې سره پورته کړی و، بلخوا د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې کله لندن راغلی نو دلته پر هغه باندې دا تور پورې سو چې د پاکستان له پوځ سره یو ډول جوړجاړی کړی دی او د پاکستان پوځ په دې کې ورسره ملګری دی چې دته راتلونکي حکومت کې یو ډول مرسته ورسره وکړي په انتخاباتو کې. او بلخوا د پاکستان پخوانی صدر اعظم یا د پاکستان تحریک انصاف رهبر عمران خان په زندان کې وو. د هغه د ګوند یو شمیر مشران هم په زندان کې دي او د ځینو د نوماندۍ کاغذان رد سي ول. نو خلکو دا ګڼله چې یو ډول توپیری چلند روان دي. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پاکستان پوز او نگران حکومت د ټول تورونه رد کړي ولا ویلي ول چې ټول انتخابات به په شفاف ډول کوي او د هیچا پلوی بنه کوي. خو اوس هم چې کله د انتخابات بهیر روان دي نو داسې نشکاری چې یک یو ګوند به داسې واضح ډیر زیات اکثریت ترلاسه کړي چې پر خپل سر حکومت جوړ کړي. کڅم د مسلم لیگ نن خبره کیږي چې نواز شریف مشري کوي
او د دوه ټاکنو لمړنۍ او نهایي نتیجه به کله اعلانېږي.
دا او کله نا کله وخت ونیسي. ځینې خو داسې چې په ورځ دوی کې نتیجه راسی د بیلابیلو سیمو ده. خو دا انتخاباتي کمیسون بیا ځان سره کشیږ دي. ځینې بیا داسې لري پرتې سیمې دي چې دا غوی نتیجه وخت نیسي ځکه چې موسم هم وسې جمعي دي چې دغه پرچی را رسیږي یا هلته چې دننه د مختلفو سیاسي ګوندونو استازي ناست دي هغه باید سلا ور باندې وکړي. دا غوی په حضور کې باید هغه د انتخاباتي کمیشن استازي لاسلیک د ټول سواخلي چې و دوی پر دغه رای باندې متفق دي نو بیا انتخاباتي کمیسون ته ولیږي. نو شاید دا شپوسه یا د دوه درو شپوسه تریوي اونۍ پورې وخت واخلي چې نهایی نتیجه انتخاباتي کمیسون اعلان کړي. خو د نن ماشام راهیسی به دغه نتیجه اعلان سی پر مختلفو چینلونو باندې چې د هغه ته دوی غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجه وایي. خو یو ډول به هغه آکس چې دی انزور چې دغه به روشانه سی چې کوم یو مخته دی.
ډیر مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار احمد شاه زمي چې د پاکستان د عمومي ټاکنو په اړه مو سره خبري وکړي.
هله کوم ژوند دی اوسه
را پورونه مرکه او اوریدونکي
د پښتو پونم د موسیقي پرچی د موسیقي نړیواله جایزه وګټله. زاکر حسین او له هغه سره ملګرو موسیقي ژغونکو د خپلې هنري پرچی پښتو لپاره چې له هندي او لویدیزو سازونو څخه جوړ شوی د ګرامي موسیقي جایزو کې د نړۍ د غوړ موزیک جایزه وګټله. سنا کاکړ او نور تفصیل.
د هنری پارچا پښتو نومیږي. پښتو روانونه د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامیش پښپېتمی کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپل کړه. پښتو پارچا چې له هندي او ویدیزو سازونو څخه د زاکر حسین، بیلا فلیک، ایتکا مایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د می په 12 خبره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په حق له ویلی و د هغې پوځي موسیقي له سرونو الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي و. ګرامي جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال او تر ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شانتیاده کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبان حکومت موسیقي حرام ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او ان اوریدلو هم بندیزونه لګولې دي چې له امله ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول چې وخت په وخت په لیزنی نوې جوړې شوې سندرې مینوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. کوم سندرغاړي چې په هیواد کې دننه دي تازه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه خو مخکې ویلي وو چې بیلابیلو ستونزو له دې ډلې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د نورستان اوسیدونکو وایي چې ډیری شوونځي ودانۍ نه لري او له امله یې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې ولایت کې 215 شوونځیو څخه یوازې 6 داسې ودانۍ لري چې د زده کوونکو شمیر بیا هم پکې زیات او کوټې یې کمې دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوریدلی شئ.
په نورستان کې زده کوونکي او د هغوی کورنۍ شکایت کوي چې ښوونځي ودانۍ نه لري او له امله یې درسي بهیر د خنډ او ځنډ سره مخ دی. محمد صابر او زینب د پنځم ټولګي زده کوونکي دی. وایي د باد او باران او یا هم د اوړي په سخته ګرمۍ کې ترې ډېری وختونه درسونه په نمایي کې پاتې کیږي.
زمون په کلی کې د مکتب تعمیر نشته، شین اسمان لاندې مونږ درس وایو، باد او باران په وخت کې کتابونه او جامې مو لمدېږي.
زمونږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي، په باران کې لمدېږو، اتاقونه هم پوره نه دي. دوه درې ټولګي شاګردان په یو صنف کې درس وایو، تختې او کتابونه هم نشته، ډېر مشکلاتو سره مخ.
ځایي اوسیدونکي وایي د ښوونځي ودانیو نشتوالی په وجه اولادونه ستونزې ګالي. د دوی په وینا چې په تیر او اوسنی حکومت کې ښوونځیو ته د سرپناه جوړولو او زده کوونکو ته د درسي چاپیریال برابرولو لپاره ډېرې غوښتنې کړي، خو لا هم ښوونځي بې سرپناه پراته دي. عنایت الله او محمد اسماعیل زمانی
زده کوونکي سرپناه د پاره ډېر زیات مشکلات لري چې تعمیرونه نشته دي. په هر ځای کې لیسی بازی لیسی ودانۍ نه لري، د اوناسو برخې لیسی ودانۍ نه لري. دې سربیره نور مسلکي کم زده کړو انسټیټیوټونه دي، هغوی سرپناه د پاره ودانۍ نه لري. اړتیا ده چې اساسي تعمیرونه جوړ شي، د سرپناه اوسي، ماشومان په اسانۍ سره راشي، خپل مکتب او خپل زده کړې مخې ته بوزي.
نورستان ولایت د معرف اړوند مکاتب چې اکثره تعمیرونه نه لري، د مرکزی حکومت څخه غواړو چې د معرف تعمیرونو په خاطر د نورو ولایتو په پرتله نورستان معرف ته ډېره بودیجه ځانګړې کړي.
په نورستان کې د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري او لامل یې زده کوونکي، ښوونکي او اداري کارکوونکي مشکلاتو سره مخ دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
په نورستان کې موږ 215 باب مکاتب لرو. په دې کې 6 مکاتب تعمیرات لري، 3 مکاتب نیمه کار دي، کارونه په نیمه کې پاتې شوي دي، او نو ټول مکاتب هم تعمیرات نه لري. دا د تعلیمي برخه کې یو عمده مشکلات څخه ده.
په نورستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او ځایي اوسیدونکي په داسې حال کې د ودانیو له نشتوالي شکایت کوي چې په تیر حکومت کې د اقرا برنامې لخوا په یاد ولایت کې شاوخوا 100 ښوونځیو ته د ودانیو جوړولو ژمنې شوې وي.
ستاسو له پیغامونو
د ګوند ولایت د رنچي د ولسوالۍ خبره کوم. تکتون دی فیزیاتی شاروالی دی فیزیاتی دی طالبان و تیل نوی سیستم دی از دکان چی بودری دی سلو زر آوانی کنده زر آوانی سپکشنات پانسی چی چی دو کلو پتاتی خفی لزر آوانی دی خیل خالد پازار دی جیت پازار منزار دی مشرانی باوری چی دا خواتی و پاملارن آوی چی چی دی بخبر دی ندی
بلخ ولایت څخه خبر کوم. نو می صدیقه دا د بلخ ولایت د سناب د محکمه قاضي د دغه خموش د سپازه بشي در چا خور لور په زور باندې ورکی ار څوک شراسه پانی لور ما خوښه بس په زور باندې ورکی 5 روپۍ اخی په دا غونډه کې چې هر څوک ټاکي خو وی ټاکي خو دغه څخه مستتبع سول در چا خوندي ومن په زور باندې
صبرګل همدردیم د غزنی ولایت ګیرول سوالی او سیدونکو. ما د طالبانو د حکومت څخه د هله د شي د امرستي ورکوي دا د غریبانو لپاره دی او کده سرمایدارانو لپاره. دل د خو غریب خدای ته صبر کوي او سرمایدار ایولي
دومره واسه د ما به پښته او وشته کوم زیات کول امر وی په دومره امر کې هرڅه وشول تنظیمونه و رسان و امریکایان و ټول خو دومره ظالمان ما و نه لیدل کده و چې د ظالمان په مو باندې مسلط دي. دومره ظالمان ما و نه لیدل، دومره واسطه کوون کې ما و نه لیدل، دومره د خدای در ما و نه لیدل، دومره ناپوه ما د خدای و نه لیدل که ناپوهي ده که ظلم ده که ستم ده یا که هرڅه شی دي ټول په دوی کې دي که واسطه ده که رشوت ده که بد پیلونه دي ټول په دوی کې دي هر څه په دوی کې دي. نورم په خدای سپارم مخې ته ښه شه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یوې ډلې او نورو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته په یوه پرانیستي لیک کې د دوحې په غونډه کې د ښځو حقونو ته پر لومړیتوب ورکولو ټینګار کړی او ویلي دی چې د دې غونډې په باسونو کې باید د ښځو استازي حضور ولري. ټاکل شوې پر افغانستان د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا غونډه د فبروري میاشتې پر 13 او 19 په قطر کې وسی. د ملګری ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر یا اوچا وی په هرات کې لورستي زلزلې څلور میاشتې وروسته هم د بشری چارو همکار ادارې تر ټولو د زیانګالو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه ادارې نن په خپل ایکس شبکې یا په خوني ټوئیټر کې لیکلي چې لا هم د غوښتل سوي بودیجې 144 میلیونه او 15000 امریکایي ډالرو ته اړتیا ده چې له خلکو سره د دوی د ستونزو په دایمي حل کې مرسته وسی چې هغه د دوی د کورونو، کلیو او معیشت جوړول دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 1 یوې زورورې زلزلې او بیا نورو ټکنونو د هرات ولایت زندجان ولسوالي او نورې سیمې ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې له 2000 څخه زیات کسان مړه شول، 3000 زیات کورونه په بشپړ ډول ونړیدل او 48000 نور کورونه لږ او ډیر زیانمن شول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خپل سرتیرو ته امر کړی چې په غزه تړنګ کې رفح ښار ته د ننوتلو لپاره ځانونه چمتو کړي. تب د اصل کې د چټاکل سوي و نن پنځشنبه له حماس توندلاري ډلې سره د اوربند پر ټینګښت د مصر په پلازمینه قاهره کې د خبرو بل پړاو پیل سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اردن شاهي ماڼۍ وایي چې د هغې هیواد پاچا ملک عبدالله نن لویدیځو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ او د امریکا متحده ایالاتونو ته هم ځي چې له ولسمشر جو بایډن سره په غزې تړنګه کې د جګړې د ختمولو لپاره وګوري. د اردن پاچا ملک عبدالله لومړی فرانسې او جرمني ته ځي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کانګرس له وتلیو غړو، سیاستوالو او دولتي چارواکو سره خبرې کوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدين
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو ستونزو پیغامونه راته پریخي دي. زینو په خپل سیمو کې د لمړنۍ خدماتو لنشتوالي شکایت کړی دی. یو شمیر نور بیا ویلی چې په سیمه کې خزینه ډاکټرانه نشته. د تاورته نور ټولنیز ستونزې هم اوریدونکو یادې کړي. اوریدونکو د همدې اونۍ په فایل کې پر کابل او شاوخوا ولایتونو یې د ساګ جمی لمړنۍ واوره ورېده. دا چې د چاپیریال ساتنې متخصصان د دغه واورې په اړه څه نظر لري او پر افغانستان به چې یو کرنیز هیواد دی اغیز کوي، په دې اړه درته یو مرکه هم لرو. د خبرونې په پای کې د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه هم شته، خو راځي پایل تاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وای. مزه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په د دوی درې میاشتې کې چې موږ کښتونه کړلې دي، غنم مودغه سی پر وچېدو دي، مرور بل خاطر نسوتلای دغه مکورونه دي، نو دغه طالبانو بند کړی دی. بس دغه اړه د بلپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې موږ ژغ واوري د ازادي راډیو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ دغه ژغ تر بلپور چارواکو پورې ورسیږي. موږ ډیر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکی دی. زما ژغ دی د ایراد د مسول خلکو تور سیری د ایراد د ریګریشن ماجر چې د مسلم پرته دی غریب خلک پښکستان دا غنمایندګان ټوله د خلک دی غلط خلک دی. خلکو ته مایسه نور کوي، خپل اخري غریب سړي ته نور کوي. دا غ مسولین چې د ماسی وې څنګه کوي دا د زموږ غونه واوري چې د ایراد د ریګریشن ماجر کې ډیر زی په خلک ستا دا غنمایندګان ټوله د شغلات خلک دی نیت سم توجه کوي، خپل ځانو ته کارټینو دا غ زموږ ژغ دی ورسیری د مسلو خلکو تر غوږه پوري.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم رحمت الله خدای کو تاسو جوړ او رغه سرور د موږ وختنه وخت مسول چارواکو ورسوي موږ تامن ولسوالي کې دي مخابرات ډیر ستونزه د ورور خلک ډیر پستوین دي سره دا خبره مو ورسوي سلام علیکم
زمانو متولاد د خوس ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم ستونزه دا غدي چې په خوس ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات زبېښاک روان دی د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټي چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي دا د عمارت یو نوی قانون دی تاسو څخه مهیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې
زه د ازادۍ راډیو کارکونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروئ زه یو پیشنهاد لرم پیشنهاد دا دی چې د کوټ په ولسوالۍ کې ډیره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي چې یو د وچ کوټ سیلاب ورته وي بل ته د غره سیلاب وي او دواړه په ډیر ښایسته ځای کې بندیږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي نو ستاسو نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته کامیاب اوسئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز کائنات عزیزی غوړم د کندهار څخه خپل پیغام در سره شریک کما دا چې د لوړ زده کړو اسناد د مدرسو فارغانو ټول کول کیږي دا چې زیاتره اسری زده کړو ستا چې هغه په مدرسو کې نه تدریس کیږي او نه هم مشکل چې هغه د کړو په مدرسه کې ترلاسه کوي ځکه مدرسې دومره په معیار برابرې نه دي هو په مدرسې کې دینی عالمان روزل کیږي د دین لارې ته خدمت کیږي هو له عصري زده کړه نه ترلاسه کیږي نو موږ نسو کولای چې د دې لارې د نړۍ له هغه د کوونکو سره سیال شو یا هغه کار ومومو چې موږ په عصري زده کړو سره ترلاسه کولای شو نو موږ باید د عصري زده کړو ته هم پاملرنه وکړو یوازې دیني زده کړې نه دي ځکه د دنیا هر ډول زده کړه ترلاسه کول مهمه ده تر څو په دې نړۍ کې د ژوند کولو لپاره موږ خپل ځان لپاره امکانات برابر کړو خپل ژوند ترسره کړو دا چې په مدرسو کې د ماسټري اسناد ورکول کیږي دا خو یعنی هیڅ پر ځای خبره نه ده او هیڅ دا زه سمه پرېکړه نه بولم ځکه که چیرې په مدرسې کې اسناد ورکول کیږي نو باید مدرسې د عصري زده کړو پر معیار برابر دي چې دا امکان نه لري نو ځکه باید د ښوونځي او لوړ زده کړو ته پرمختګ ورکول شي باید د ماستري او نورو داسې نورو ډیګریانو لپاره باید په معیاري توګه زده کړې تدریس شي نه دا چې په مدرسې کې طالب العلمانو ته د هغو کسانو ډیګري ورکول کیږي چې هغه په کلو کلو زحمت کښلی په کلو کلو زده کړې کړي دا خو هیڅ معقوله خبره نه ده دا د هغه کسانو حق ځای کیږي چې په کلو کلو درس ویلي په کلو کلو زحمت کښلی نو دا ډیګري د هغو کسانو حق دی دا د هغو کسانو حق نه دی او په مدرسو کې دینی علم تدریسیږي او علم او اسلام ته خدمت کیږي او قران ته خدمت کیږي خو دا داسې معیاري او عصري زده کړې نه دي او هغه ته د سند ورکول شي هغه ته د ډیګري ورکول شي خو د دینی زده کړو پر اساس د عصري زده کړو پر اساس نه
زما نوم اکبر جان دی د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د کلی اوسیدونکی کني نکونه خو نو ستا د دبا پخښ کې یو دانه پنجوایي کې دی یو دانه د پمایوبن کې دی د سالیان په لپاره جوړ شوی دی نو خو د غنه سپر کې ډاکټرانه سپر کې ډاکټرانه د ګور دا یو ډاکټر دی کجې د سر درد ماغه ډاکټر دی کجې د میجې مرزي ماغه ډاکټر دی کجې د ډوک مرزي ماغه یو ډاکټر دی بس ته ناشته ګره دغه یو نقطه درکې د دوا سره زموږ مشکل نه دي زموږ مشکل د رقم د شي سره دي چې مسلکي ډاکټرانه سي بس ان خسره کی چې بیا د بازار د واره او اشرم په وسی بس موږ خوشاله یو بار چې مسلکي ډاکټرانه واسي یو دوا درې په د کلینیک کې شینې دا مخلوق ورځي بس نقصي ورکی د ار مرزي د پارچ خپل ډاکټر لکه په شهر کې چې د میجه د مرزي د پار جلا ډاکټر دی دا صاحب جلا ډاکټر دی هډوک جلا ډاکټر دی دلته بس د ګور د یو ډاکټر د ګور د یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي په کې یو نه سي هغه نو پر چورم دی بار خو د دختای کلی دی دوه دوه ساو نه پر ورته نه سي ټیلی او تنبی برای سیار شي شروع وکړ خو نه پرسیږي نو
ما نوم بسم الله جان دی د جړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي او د واوی خو نه هغه جاغه خو لږ جمانه یو دوا دوا پر کټ ګولیو کې پجه خو د سړي شنه کیږي چې وس د یو مرزي ډاکټر دی چې وس د صاحب او د ډکو د میجه او د جرایي او د ګور د جلاسي ډاکټران چې ماز نخصې ورو نیوشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی او وس د مور ورسو معنا یو یو پر کټ ګولی راکه مله وایي او راز مون پالتو سي مریضم نه سیسم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې وس ماز نخصې راکه مرشه په وسیم سي دي دا غ یو ډاکټر دی بس پرچی الته در کلته دوا بس درو غورځي بس خلاص چې د اړې مریضي ډاکټر جلانی مستګټ نه کوي ولې موږ چې ته به مو یم هغه هغه ډاکټر دی کوم د پرمیدا درد ورسو ماغه ډاکټر دی کوم پرایا زنګون درد کی چورسو ماغه ډاکټر دی کده اعصاب مشکل دی پر سر مو درد یغه ماغه ډاکټر دی چوس خلی ډاکټران سره جلاسی مرته نخصه را کی ترچی به برابر کم سی دی
نانم سلیم احمد دی مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دی چې موږ راوړې سردلته مریضان راوړې سوبر ته موږ دغه بیا دوا ولار سو ولې د ډاکټرانو امکانات نشته راش زیات وی دغه واکه مرز مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې شي چې موږ چنای تر سو هغه یا ساور کې پر لري بني یا درش د کباله دغه نومې د پاتې سو دوا نه ورسي
موږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنه یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډیر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شیزنه افغانان صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبولو که شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولاتو مرکز په سطحه او د ولسوالی او کلو باندې په سطحه په هغه صورت افغان شزینه ستونزه په ډیر کشت سي او حل سي.
سلامونه ونیکي هلي احترامات تاسو او قدرمن ټولو اوریدونکو ته. زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزینه یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډیر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شپته سلنه ام سی اف سازمان ویلی وو که حتی اتیا سلنه هم افغانان شیزنه افغانان دغه صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبولو که شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالی او کلو باندې په سطحه په هغه صورت افغان شیزنه ستونزه په ډیر کشت سي او حل سي.
السلام علیکم. زه هدایت الله د میدان د ولایت د نخت ولسوالی د معلولینو په نمایندګۍ دغه پیغام وړاندې کوم. امیر المؤمنین دغه زموږ د درې میاشتو ماشینه پاتې دي. موږ له ډېر بد حالت سره مخ یو، چلو یې خوا نه یخ ده، له بلې خوا مو غذایي مواد خلاص دي، له بلې خوا ناروغان راته پراته دي. نو هیله کوم چې دغه ماش هم زموږ د زکه ضرورته واله کې نور د په خدای سپارم او هیله کوم چې دغه پیغام یعنې ازادي راډیو څو ځلې نشرت کړه.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته وړاندې کوم. محمدي خبرې کوم. زما پایش تو ارزو د طالبانو د رهبرانو صدا ده چې د پاسپورت شرط عملي کول پر ډیورن کرښه باندې د افغانانو ته د منولو نه د یا ویزا ورکول دا اوسم عوام ولس افغان ولس ټول د طالبانو د مشرانو او د رهبرانو د فوجانو یو محمد ولي دغه جنجال او اړودوړ چي دي. نو هیڅ کوم چې دغه پاسپورت او دا شرایط او دا خبرې نه دا د تاریخ د قوم د وطن بدنامي بلل کیږي باید په غزاله طریقه باندې لار حل شي.
سلامونه نیکی هلي د ازادي راځي ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوښ دي چې ما پیغام ثبت کړي ټول افغانان ټول ولس په دې تمه دي چې د جنرال منیر دی کسب لا دی د رد عمل کې افغانان رهبران ځانونه افغانان بولی د دوی سي رد عمل پدې کې ونه شو هغه د یو پاکستانی پر سر ټول افغان وای خراب شي زه خوشاله کیږم همې لټوم د دې څه ور رد عمل ونه شو څنګه افغانان دي څنګه دوه طبيعت خلک دي دوی د کیوسم دغه خوري تجمن دیغه د استخباراتو دندې به مخه خسته دي پر دې باندې افغان ولس اټکل اعتماد نشي کوي استکان نشي برکوالي رسکو دا غاړي بیا صاحب خټک لا شو شو هغه رد کړل هغه د خبري ناممکنه وبلل د افغانانو په شتون کې نو افسوس دی پر هغه رهبرانو باندې زور مشران دي کامیر خان متکی دي نو رهبران دي چې هغه د افغانانو د کوم د ویټیمو د ماشومانو د مظلوم ولت هیڅ غم خوري نه کی ماجل خپلګي دي او خېټي په غم کې دي د دیکتاتور حکومت یې را پیل کړي شریعت په نامه هرڅه کوي ډېر افسوس دی داسې رهبرانو دپاره دوی وسم شته شتون لري هلته په هغه پنجاب او اسلام آباد کې خپل ځایونه وو ورونو بنګلې لري ځکه چې دوی افغانانو ته ژمن نه دي د هغو ساتنګ و خدماتو د دې خاورې ته هېڅ رحم او شفقت نه پر لري نو دوی امانت وو داسې موقتي راغلي دي نو دوی تمه ده چې بیرته به ځو نو په دغه دوی داسې ژوند ګزاره کوي الله دې معافي وکړي چې رهبرانو لره
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې لاره چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي هغه ستونزې مو چې یاد کړې هغه ستونزې تر رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنه مو چې درلوده پر هغه سپارښتنو عمل وشي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهار شنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
د همدې اونۍ په پایل کې پر پلازمینه کابل او شاوخوا مرکزی ولایتونو یې د سږ کال ژمی لمړنۍ واوره ووریده دا واوره ورسته تر دې وشو چې د کابل او شاوخوا سیمو اوسیدونکو له وچکالای پر لپسې شکایتونه درلودل او دای هم ویل چې په کابل او نورو ښارونو کې د ژمي پر مهال هوا هم ډیره ککړه شوې ده دا چې دا واوره به د افغانستان پر کرنه او د غراز د وچکالۍ د مخنیوي په لارو چارو څومره اغیز وکړي په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد تکل د چاپریال ساتنې متخصص شیر احمد فیضی پوښتلی دی
د ورښتونو پاړه وړاندوینې شوې موږ او د افغانستان خلک ورته خوشبينه یو خو چونکه افغانستان یو زراعتي هیواد دی تغیر اقلیم پاړه تاسو معلومات لرئ اقلیمو ته په کتو سره نو دا به د افغانستان پاړه موثر ثابت نشي ځکه هغه موسمي ورښتونه چې د افغانستان پاړه لازم او ضروری وو هغه متاسفانه ونه شو او دغه ورښتونه به تر ډیره حده پورې د افغانستان د وچکالۍ پاړه تر ډیره حده پورې به ستونزه حل نشي
مننه د افغانستان طبیعت او چاپیریال ته په پام سره فکر کوي چې دا به یو موقته څپوي او کبا دوام وکړي پراتلونکو ورځو کې
اقلیم ته په کتو سره تر ډیره حده پورې ورته خوشبينه نه یو چې دا به دایمي وي ځکه دا موقت ورښتونه دي ځکه اقلیم په افغانستان او په ټوله نړۍ کې تغیر شوی سره لدی چې افغانستان مخکې هم د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه شوی وو نو اوس هم د افغانستان خلک د سختو تشویشو سره مخ دي فکر کوم چې کدا ورښتونه په همدغه شکل سره وي نو د افغانستان د خلکو تشویشونه به نور هم زیات شي او دا به تر ډیره حده پورې دایمي نه وي دوام ونه کړي او موقتی به وي
ښاغلی فیضی د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو پر وړاندې د خندونو په اړه مخکې هم خبرداري ورکړی روانې اوریاوي او هغه چې پراتلونکو کې وړاندوینه شوه دا به د بشری مرستو د رسولو چارې څومره اغیزمنې کړي
دا چې د ملګرو ملتو ادارې خبرداري ورکړی چې د ورښتونو د زیاتو ورښتونو لامل دوی ستونزمنو خلکو ته یا بې ځایه شوو خلکو ته رسیدګي به په وخت سره ونه شي، لږ به د خنډو ځان سره مخ شي. نو فکر کړم چې د تغییر اقلیم صرف په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې تاثیر کړي، او د همغه تاثیراتو یوه برخه افغانستان هم ده. نو هغه تشویشونه لکه چې مخکې و، فکر نه کړم چې د موادو یا د رسیدګۍ په برخه کې همغه تشویشونه موجود وي. نسبت اقلیم و وضعیت و حالات په کتو سره، سره له دې چې له یو اړخه اقلیمي تغییرات رامنځته شوي، له بل اړخه ادارات په کاوي او مجهزو امکاناتو دوی تجهیز دي، نو په هر ډول شرایطو کې خصوصا په پیلي شرایطو کې دوی کولای شي چې متضررینو ته او بې ځایه شوو خلکو ته په وخت سره رسیدګي وکړای شي، او تر ډیره حده پورې به دا تشویش وړ نه وي.
مننه ښاغلی فیضي. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو د حکومت چارواکي او د حکومت اړوندې ادارې ستاسو په نظر باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې وریاو له کبله رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او ستونزې حل کړي؟
مسؤول کسان په دغه برخه کې متضررینو ته او بې ځایه شوي کسانو ته د رسیدګۍ په برخه کې ډیر څه کولای شي، ځکه دوی سره د کال پلان نظرسنجي وړاندوینې نو ټول امکانات موجود ور سره، او باید د هر ډول شرایطو د هر ډول وضعیت په اړه دوی مشخصا پلان ولري او کامل آمادگی باید ورته ولري.
د چاپیریال پیژندنې متخصص شیر احمد فیضی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکو شو عزیزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، د غدوتنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 2 2 2 او بل شمیره ده 0 1 1 9 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل. زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امنه سفکړې او په ازادۍ رادیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی، داسې د ودی شو اته دی شو کلو به یې په عمر کې میانه قد سړی دی، برابر ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی دی، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نه درکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلور ساعت خلاص وي انشاءالله چې خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 1 4 15 3، یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده هم در ته وایم چې ساده شماره ده 0 58 1 6 9 0، یعنی 0 8 1 1 2 2 6 9. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه د ازادۍ رادیو مینوالو ټولو ته، خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره کړو او د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهارې یم او بیا در سره له مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ ښار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادرکه شوی دی. که هر چاته معلومات وي د ورورۍ او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، بل شماره ایم ټی این دا 0 اتاویا 903 904. وروستی روشن نمبر وایم 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. یو ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه درکه شوی دی. شمارې وروستۍ کې تکراروم 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، 0 اتاویا 903 904، 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا، 0 پورا 900 افغان نمبر دی، 0 پورا 900 څلور څلوېښت 900 یو څلوېښت. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې طرفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې خو وختونه او د الله په مات.
ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر به دا وي چې تاسو په راتلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هلی د ازادي رادیو د ورکوسو اجزان او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاره معلومات لري او یاره د سره په تماس کې، نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0 وسوه 2 ویش 2 څلوېښت 1 اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 وسوه 2 ویش 2 څلوېښت 1 اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکوادول سلی سس سره پر اړی کې مزما ورکړو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درکسوي دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړی کني ولا شي او د واس مطابق جایزام لري 0 وسوه 3 8 سوه 2 سوه، بلش میراوم 0 وسوه 2 شپږ سوه 8 سوه 1 څلوېښت. وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لمه چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 و 0 و 1 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 0 و 1 4 2 8 یو نه یعنی 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 افغان بیسم شمیره ده 0 0 5 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی دواړه دواړه زما شمیرې دی کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینې نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ غږ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.